سلام ستړي مشي تاسو مخک لا ساتي رادیو اوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د ماشومان د ساتنې نړیوال صندوق یونیسف وايي تر کال نږدې 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړمن وو. دغه صندوق د یک شنبه په ورځ د فبروري 15 د خپل کلنی راپور په خبرولو سره ویلي په 2015 کال کې 2.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا درلوده چې څه باندې 12 میلیونه ماشومان وو. د یونیسف په ټکو په افغانستان کې د روان بشري بحران اصلي لاملونه لزده کړو او کار د ښځو نجونو راګرځول، اقلیمي بدلون، اقتصادي رکود او بیروزګاری ده. د یونیسف په راپور کې وړاندې راغلي چې د بودیجې کمښت د روغتیا، خوړو او پاکو اوبو د رسولو په برخه کې د دغه صندوق فعالیتونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. د یونیسف په ګډون ډیر شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران سربېره د خدمتونو په وړاندې کولو کې د بودیجې د کمښت خبره په ځلونو کړې ده. دغه سازمانونو خبرداري ورکړې چې چیرته د اړمنو افغانانو د لاسنیوي په موخه په کافي اندازه بودیجه ترلاسه نه کړي، په لرو پرتو سیمو کې به د مندو ماشومانو سربېره ډیر اړمن کسان د ژوند له لومړنیو خدمتونو بې برخې شي. د پاکستان د تحریک انصاف پی ٹی آئی ګوند غړو او د عمران خان پلویانو له پیښور څخه پنجاب ایالت ته تلونکي لارې تړلې دي. د دغه ګوند غړو له حکومت غوښتي چې پخوانی صدر اعظم او د دغه ګوند بنسټګر عمران خان پر روغتون کې بسترې کړي. د راپورونو له مخې د ناروغۍ له کبله د عمران خان د یوې سترګې دید خورا کم شوی دی. درې ورځې کېږي چې د عمران خان پلویانو په ډیری اسماعیل خان، کوات او اټک کې پنجاب ته تلونکي ټولې لارې د تګ راتک پر مخ تړلې دي. د دغه اعتراضونو له کبله زرهاو موټرې په لارو کې بندي پاتې دي. د راپورونو له مخې د عمران خان د سترګې د درملنې په موخه د ډاکټرانو یو ټیم زندان ته ورغلی دی. د پاکستان سری محکمې د فبروري په 12 امر کړی و چې د ډاکټرانو یو ټیم دی د عمران خان د درملنې په موخه زندان ته لاړ شي او عمران خان ته د اجازه ورکړل شي چې له خپل اولادونو سره ټلیفوني اړیکې ونیسي. عمران خان له 2023 کال راهیسې د درغلیو په ګډون په شمیر قضیو کې تورن پیژندل شوی دی چې په 400 کلونو بند محکوم دی. عمران خان بیا په ځان لګیدلی د درغلیو ټول تورونه سیاسي بلل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له ایران سره پر ډیپلوماټیک چلند ټینګار کړی. هغه چې د یک شنبه په ورځ د فبروري په 15 د سلواکیا په پلازمینه براتسلاوا کې په یو خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل ولسمشر ترامپ ایران ته ښکاره ویلي چې مذاکراتو ته د جګړې پر څل اولویت ورکوي. هغه وړاندې ویلي هیڅوک نه دي توانېدلی چې له ایران سره بریالی تړون ولري، خو موږ خپله هڅه کوو. له دې مخکې ایران له امریکا سره د خپل اټومي پروګرام په اړه د یوې هوکړې د ترلاسه کولو امکان مطرح کړی. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال د یکشنبې په ورځ بی بی سی ته ویلي وو که امریکایان د بندیزونو په اړه خبرو کولو ته چمتو وي، موږ چمتو یو چې د خپل اټومي پروګرام اړوند مسلو په اړه خبرې وکړو. هغه دا مشخصه نه کړه چې ایران د ټولو او که د یوې برخې بندیزونو لرې کول غواړي. روبیو په مونیخ کانفرنس کې له ګډون وروسته سلواکیا ته تللی. تمه ده هغه له دې وروسته د هنګری له ولسمشر ویکتور اوبان سره وګوري. او د هند د کرکټ ملي لوبډلې د 14 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. د کرکټ د شلوریز نړیوال جام سیالیو په لړ کې هند وتوانېده پاکستان ته په ماتې ورکولو سره د تو غوره لوبډلو پړاو ته لار ومومي. دا لوبه چې د یکشنبې په ورځ د سریلانکا په کولمبو ښار کې وشوه، هند پاکستان ته په 16 اورونو کې د 186 منډو هدف ټاکلی و. د پاکستاني لوبډلې په 300 اورونو کې د ټول لوبغاړو په سوځېدو سره 144 منډې جوړې کړې. د هند پر وړاندې د پاکستان له ماتې وروسته د لوبډله اوس د جدول په دریم ځای کې ده. پاکستان مخکې د هند پر وړاندې له دې لوبې بایکاټ اعلان کړی و. له 2023 کال راهیسې هند له پاکستان سره 15 وارې په نړیوال شلوریز جام کې لوبې کړې چې ټولې ترې ګټلې دي. بل پلاو په نړیوالو سترو لوبو کې د هند پر وړاندې د پاکستان 14 ماتې وه. د کرکټ د نړیوالو شورا د معلوماتو له مخې پاکستان او هند 12 شلوریز لوبې کړې چې 14 یې هند ګټلې دي. د کرکټ د شلوریز نړیوال جام بله لوبه نن دوشنبه د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ ده. افغان ټیم خپلې دوی نمړنې لوبې په نیوزیلند او جنوبي افریقا بایللې دي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدلای شئ. نن د شنبه د قزاقستان په پلازمینا استانه کې د افغانستان په اړه ناسته جوړ شوې ده. د دې ناستې د اجنډا په اړه به وړاندې درته چوسیات ولرو. د روژې په درشل کې خلک شکایت کوي چې قیمتونه لوړ شوې دي.
سر له اوسه د وریجو د غوړیو مطلب د شیدو د هر څلکونه مخ په زیاتوالی راغلي دي. خلک د روزګار دي کارونه نشته.
په افغانستان کې ډېری ځوانان ولې د رښتې خلاف کار کوي؟ او آیا تاسو یل شوی یاستئ چې د رښتې خلاف کار وکړئ؟ په دې وروستي کې ځوانانو ډېر د موبایل جوړونې کار ته مخه کړې ده. د چې څه ډول کار دی؟
موبایل جوړونې زده کړم تاسو ته. ځکه موبایل اوس ا دې رام دی او څه یې کاري کله چې موبایل کارون کې دي نو اتمن موبایل د خرابې.
د دې سربېره نور مطالب هم درته لرو. ملتي هم غواړم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هم ستړي مشي. په دې خبري خبرونه کې مو ظفر دسیال، صفی الله ستانکزی او په تخنیکی چارو کې را سره سید بهروز دلیلی ملتیا کوي. د قزاقستان پلازمینه نن دوشنبه د منځنی اسیا د هیوادونو د ناستي کوربه ده. دغه ناسته د افغانستان په اړه جوړه شوې. د اجنډا ناسته په افغانستان کې روان بشري بحران او د اقتصادي اړیکو پراختیا ده شوې. د طالبانو حکومت د ناستي هرکلی کړی. نور جزئیات پر راپور کې ورو. د قزاقستان پلازمینه استانا نن دوشنبه د فبروري 14 د افغانستان په اړه د منځنی اسیا د څلور هیوادونو د ځنګور استازو د تماس ټلې د دویمې غونډې کوربه ده. د قزاقستان د حکومت رسمي ویبپاڼه د فبروري 14 د ناستې د جوړېدو خبر ورکړی و. په خبر کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان لپاره د هیواد ځنګړی استازي اسمت الله ارګاشوف د قزاقستان له سفیر بیوبوت اکماتوکولوف سره په ویلیدنه کې د غونډې د جوړېدو په اړه خبرې او توافق کړی و. د منځنی اسیا څلور هیوادونو قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان ډیپلوماټان د تماس ډلې تر چتر لاندې راټولېږي او د بحث وړ مسایلې ته افغانستان د اقتصادي همکارۍ او د پیاوړتیا سربېره په دې هیواد کې د بشري بحران پر شتنګونو خبرې ترې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویند حمدالله فطرت بیا دغه ناستې د جوړېدو په اړه ملي رادیو ټلویزیون سره په وی مرکه کې لخکېلو هیوادونو د داډول غونډو د جوړېدو په پار مننه کړې ده. دغه په ټکو د دوی د حکومت اړیکې د منځنی اسیا له هیوادونو سره د پخا پرتله په ځانګړي توګه په اقتصادي برخو کې پراخې شوې دي. خو د منځنی اسیا هیوادونو ته د دې ډول ناستو جوړول ولې مهم دي؟ په اړه د سیاسي چارو کارپو طارق فرهادي ازادي رادیو ته ویل
حقیقت دا ده چې د اسیا مرکزی هیوادونه افغانستان او پاکستان مارکیټونه ده. اټیولری خصوصا چې د پاکستان جمهور رئیس یو افغان وکړه په پاکستان کې دوی ته آشکار دی چې پرتله افغانستان پاکستان سره اقتصادي او لوجستیکی تعامل مشکل ده. دوی هم به کوشش کې دي چې له پاکستان او افغانستان ترمنځ روابط خشي تر څو چې مرکزی آسیا له پاکستان سره کولای شي چې اقتصادي روابط ټینګ کړي.
لاندنه غونډې مخکې قزاقستان او ازبکستان د مرکزی آسیا د سوداګرۍ او اقتصادي جوړښتونو سره د افغانستان د یوځای کېدو پر اهمیت ټینګار کړی او دغه پیوستونی د سیمې د دوامدار ثبات او د غونډیو هیوادونو د اقتصادي ودې لپاره یو له مهمو شرطونو بلل دی. د منځنی اسیا د زنګور استازو د تماس ټله د ازبکستان په نوښت په 2015 کال کې رامنځته او نمرنې غونډې تیر کال د اگست په 16 په پلازمینه تاشکند کې ترسره شوه. د دغه ډلې د رامنځته کېدو موخه په سیمه کې د افغانستان جیو ستراتیژیک رول او له مرکزی اسیا سره یې تاریخي اړیکو ته په پام د دې هیواد پر وړاندې د یو متوازنه او همغږه تګلارې رامنځته کول دي. د تاجکستان او قرغزستان خلاف ازبکستان او قرغزستان په تیرو څو باندې څلورو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې بیا وخت رسیدلی ورسره سیاسي سوداګریزي او اقتصادي اړیکې پالي. په 2015 کال کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه شاوخوا 1.6 میلیارډ ډالر ته رسیده چې د 2015 کال پرتله شاوخوا 50% زیاتوالی ښیي. د قزاقستان او افغانستان ترمن سوداګري د تیر کال په نمړې واتو میاشت کې نږدې 338 میلیونه ډالر و. خو د دوړو هیوادونو چارواکو لاندو مهاله وخت مهاله د 3 میلیارډ ډالر هدف ټاکلې دي. نور خبرونه در سره صفی الله ستانکزی مخې ته وړي. ملتي یو کړی
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي د روژې لپاره رسیدو سره سم د لمړنیو خوراکي موادو بیې لوړې شوې. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بازارو کې بیې کنټرول کړي ځکه د دوی په خبره له یوې خوا بیکاری او بلې خوا بیوزلی هغه څه دي چې دوی نشي کولای د خپلو کورنیو لپاره نفقه وګټي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلین هم تاییدوي چې په افغانستان کې د روژې لپاره تک سره د خوراکي موادو بیې لوړېږي. تازه د طالبان حکومت د صنعت او سوداګری وزیر د کسبګرو او دکاندارانو خونی له مشرتابا او اصناف او مسولینو سره په لیدنه کې لاغوي غوښتي چې د روژې په میاشت کې د بیول لوړولو ډاډ وکړي. جزئیات د اکرام الله اکرام په ریپورت کې.
د سیمهال چې روژې ته څور زپاتې دي د پلازمینه کابل په ګډون د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي په بازارونو کې د لومړنۍ خوراکي توکو بیې لوړې شوې. دوی وایي لوی خو بیکاری بیوزلی او بل خو د خوراکي موادو لوړو بیو ترې د ژوند لورې ورکړي. د کابل پارزان قیمت سیمه کې میش عباد الله ازادي رادیو ته وویل
سر له اوسه د وریجو د غوړیو مطلب د شدو د هر سرټونه مخ په زیاتوالی راغلی دي. خلک بیروزګار دي، کارونه نشته دي. د حکومت نه دا غوړو چې باید حکومت باید دې لوړو بیو مخه ونیسي.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي ګلبت هم ازادي رادیو سره په خبرو کې دعا وکړه چې هر کال د روژې پر اتک سره د لومړنۍ خوراکي موادو په بیو کې لوړوالی راځي.
په نورو هیوادونو کې چې روژې مبارکه میاشت را نږدې شي د خوراکي اجناسو نرخونه ارزانه شي. بدبختانه چې زموږ په هیواد کې روژې مبارکه میاشت نږدې شي خوراکي اجناسو نرخونه ډیر لوړ شي. خلک غریب دي، روزګار نشته. ځینې نوي مهاجرین هیواد ته راغلي دي چې هغه تاسو پورې په روزګار نه دي شوي، کاروبارونه په ټپ ولاړ دي.
د بلخ ولایت د مزار شریف یو اوسیدونکي سیرت ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل حکومت باید بای کنټرول کړي ځکه خلک ډیر بی وزل دي. که بای کمی وي نو هر سړی به روژه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد دغه غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تازه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د کسبګرو او دکاندارانو خونی له مشرتابه او د اسنافو له مسولینو سره په لیدنه کې له هغوی غوښتي چې د روژې په میاشت کې د بیو له لوړولو ډډه وکړي. په هغه بیان کې چې شنبه د سلواغ یادلوي په 15مه د یاد وزارت په اکسپان خپور شوی راغلی چې یادو مسولینو ډاډ ورکړی چې په بازار کې په کافي کچا د اړتیا وړ توکي شته او د روژې په میاشت کې به په بایو کې لوړوالی رانشي، خو خلک وایي یوازې ژمنې بسنه نه کوي، باید عملی اقدامات او څارنه وشي. د کابل په منډوي بازار کې هم بیلابیل عمده پلورونکي وایي له تیرې اونۍ راهیسې د ځینو لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې. دوی د یکشنبې په ورځ د فبروري په 26مه ازادي راډیو ته وویل تیرې اونۍ ومنۍ بورې وړه په 1400 افغانۍ خو اوس په 1510 افغانۍ پلورل کیږي. یو من بوره په 340 افغانۍ و خو اوس په 360 افغانۍ او تر رسیدلې. د غراز د یوی درینمنۍ سیله وریجو بورې په بیا کې هم تر 200 افغانۍ زیاتواله راغله. 13 بیا 2200 او اوس 3500 افغانۍ ده. د دې ترڅنګ د دالو او لوبیاو په هر من کې هم لستر سلويخت افغانۍ لوړواله راغله. خود دوی په خبره د غوړیو په بیا کې بیا کمواله راغله. 13 یو لس لیټر بشکه غوړی 1250 خو سی بیا 1080 افغانۍ ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسولین هم تاییدوي چې په افغانستان کې د روژې له راتګ سره د خوراکي موادو بیې لوړیږي. خو د دې خونی سلاکار خانجان الکوزی وایي چې سږ کال د خوراکي موادو د بیو لوړیدل بیلابیل لاملونه لري. نوموړي یکشنبه د 26مه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو تړل کېدل او د غراز په نړیوال بازار کې د ځینو توکو د بیو لوړیدو د افغانستان په بازار هم اغیز کړی.
افغانستان کې بدبختانه هم داسې کېږي چې داسې مذهبي ورځې راشي او په هغې کې تقاضا ډېره شي، خرید ډېر شي په مارکیټ کې، نو په دغه صورت کې مارکیټ یو جگزي. او کله کله داسې چې نور عوامل هم لري سږ کال په روژه کې چې د پاکستان سره مناسبات خراب دي، تاثیرات پر منفی کوي. خو دا یو سنت پاتې شوی دی بدبختانه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې له څلور میاشتو د زیاتې مودې راهیسې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړل شوې چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم په ټپه ودرېده. خو دا یوازې سږ کال نه دی، بلکې په تیرو کلونو کې هم خلکو د روژې پر رسیدلو سره په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت درلود. داسې مهال چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر د کسبګرو او دکاندارانو خونی له مشرتابه او د اصنافو له مسولینو سره په خپله تازه لیدنه کې دا کړي چې په تیرو څو کلونو کې پروژې میاشت کې بیې مناسبې وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو لوتلو ودرش کال ورسته لا هم د هغې جګړې پایلو د میلیونو افغانانو په ژوند سیوري غوړولې په ځانګړي ډول د هغو کډوالو برخلیک چې د امدې ارغل عمل نورو هیوادو په ځانګړي ډول پاکستان ته تللي او اولادونه په جلا وطنۍ کې زیږیدلي اوس چې پاکستان تر بل هر وخت د کډوالو د جبري استلو لړۍ تیز کړي او په غیواد کې کمپونه ورتړلې دا کورنۍ اړې شوې دا سیوات ترستنې چې خپلې دی خو د وړاندې نه دی او نه هم په کوم کې چې خپل لیدای خو پکې کومه سرپنا نه لري. جزئیات د اکرام الله اکرام پر ریپورت کې اورو.
یک شنبه د سلواکې شپږشتمه له افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو و دیرشم تلین دی. هغه ورځ شوروي اتحاد د جنرال بوریس ګراموف په مشرۍ خپل وروستۍ سرتیری له افغانستان وویست او په دې هیواد کې خپل نږدې لس کلن اشغال پای ته ورسوه. شپږ سلویخ کال وړاندې د 1950 کال د مرغوم یا جدي پښپګمه د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان پوځي يرغل وکړ. د حافظ الامین د وخت حکومت یې ړنګ او ببر کارملي واک ته ورسوو. داسې یو جګړه پیل شو چې میلیونونه افغانان یې غزمن کړل. د همدې يرغل او د شوروي ځواکونو د هغه وخت مجاهدینو ترمنځ د خونړۍ جګړو په ترڅ کې میلیونونه افغانان اړ شول چې هیواد پرېږدي. زیات شمېر افغانان په ځانګړي ډول پاکستان ته کډوال شول او هلته یې لسیزي کډوالي تیر کړه. داسې چې هلته ای څو نسل وزیګیدل چې تر اوسه لا هم خپل وطن نه دی لیدلې. یو شمېر هغه کسان چې له پاکستان تر ایستلو وروسته افغانستان ته ستانه شوی وای، ل به سرپناي او د بیکاری په ګډون لګړنو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د لغمان ولایت اوسیدونکو سناګول احمد زی چشپګ میشته مخکې له پاکستان ستون شوی، یک شنبه د دلوی اصل واغ شپږشتمه ازادي رادیو ته وویل هغه مهال پلار د شوروي يرغل پر مهال ونیول شو او د دوی نور کورنۍ اړ شو چې خپل هواده ووزی. هغه وای د هم خپل په پاکستان کې زیګیدل.
روس په وخت کې د بندي سوي مجاهد کې اوا وخت نه تلو کډوال سوي او بیا موږ ملته پیدا سوي دي. موږ یو خوره په کې وړې و، یو د سي برابر و. هغه نه بعد د موږ څلور خواندي او شپږ ګرونه موږ په پاکستان کې پیدا سوي. خو موږ ته ولدا سخت د موږ سي وزل تر اغلي موږ تر یو شي ارام مسته د لکه مثال سره کوټه مسته دا یو شي مل کو ډیر بد حالات سري.
عمر یو بل راستون شوی کډوال دي چې ورته کې سلري وای پلار یې هغه محل اړ شو وطن پریګ دی او کورنۍ پاکستان ته کډه شو. عمر چې و وشکلند او پاکستان کې زیږیدل وای افغانستان کې هر څورت نه ویدي.
دا روس په ځان کې ما پلار به مونږ ته چې کولې چې مونږ واړو د روس کې ولندره په تلاسو می خونه تا په بیا و مونږ راول پاکستان ته بیا په مونږ کې په کې زما مشران زونه د اورګان می دی اغیل مال ته پیدا شوې بیا مونږ بای بای ته دا غو مال ته پیدا شوې دا اوس چې مونږ خپل وطن ته راځو په سلو نه چې کیږي راغلي هم دلته مونږ د چخکارو چې هم مونږ دلته ماجوري په هیڅ څه کې مونږ څوک نه حساب لري په هیڅ څه چې دلته مرا
ډیرې دغه کډوال چې د پی او آر کډوالۍ کارتونې لرل د 2015 کال په سپتمبر کې پاکستان له دې هېواده وویستل. د شوروي ځواکونو له یرغل وروسته د پراخې کډوالۍ په څپه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو لسګونه کمپونه جوړ شول. داسې کمپونه چې ډېرې تر نږدې څلورو لسیزو وروسته هم تر څه مودې مخکې فعال وو او زرګونه افغانان پکې وڅېدل. خو د پاکستان حکومت د تیر کال د سپتمبر په 15مه په یو رسمي مکتوب کې خبرداري ورکړ چې د خیبر پختونخوا، کراچۍ او پنجاب ایالتونو کې به د افغان کډوالو شپاړس کمپونه وتړي. وروسته یې هم دغه هیواد د پریکړې له مخې یو شمېر نور کمپونه وتړل شول. د ځینو کډوالو په وینا کوم کمپونه چې لا هم فعال دي د پاکستان حکومت پرې د برېښنا او اوبو په ګډون بنسټیز خدمتونه بند کړي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مشر بریالی میاخیل چې خپل هم د شوروي له یرغل وروسته په 19 کلنۍ کې پاکستان ته کډوال شوی وایي اوس مهال په پاکستان کې پاتې کډوال له سختو ستونزو سره مخ دي.
را ماجر شنو شرالو دلته کمشنری او انیسیار او دا ټول فعال وو. په دې کمپونه جوړ کړی وو او باندې خلک خپل ځان له کورونه پکړای نیولې وو. مرستې به کولې د ماجر سره راشن به وو، ازادي وو، د کار ازادي وو، د روزګار ازادي وو. تر دغه دمه پورې چې دا اوس په دې یو شپه کې غیر قانوني اعلان شلو او بس الله پاک اصلي ته خلک پراته دي هلته کورونه نه لري. پنځه لس کاله چې پس چې سړی ځي یو داغوی د سرپناه
د طالبان حکومت د سلواغ شپږشتمه له افغانستان د شوروي ځواکونو د وتلو د دیرشم تلین په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې دا ورځ د ویاړ په توګه یاد کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلی، خو د ترمنځ همکاري به مشروطه وي. نوموړي دغه څرګندونې د جرمني په مونشن کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې کړي. هغه ویلي د اتلانتیک د دواړو غاړو اړیکې رغولو ته اړتیا لري. د جرمني صدر اعظم ویلي د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې باید اصلاح شي تر څو د هغو ګواښو په وړاندې چې د نوموړي په خبره د روسیې او چین له لوري اروپا ته متوجه دي مقابله وشي. جزئیات د نوریاس نوري په ریپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو اووای د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلې د خطر منځ به همکاري مشروطه وي. هغه د څرګندونې د شنبه پورز د جرمني په مونشن کې نړیوال امنیتی کانفرنس ته په وینا کې وکړي. یو شمېر هغو اروپایي مشرانو چې له امریکا سره د اړیکو د ښه کولو لپاره لیواله دي د نوموړي د دې وینا هرکلی وکړ. خو روبیو ټینګار وکړ چې د اقلیم کډوالۍ او تعرفو په برخو کې د ولسمشر ټرمپ د حکومت په پام کې نیول شوي شرایط پوره نشي، واشنگتن به خپل لارې واځي تعقیب کړي. هغه د اقلیم په اړه د اروپا تګلارو ته په اشاره وویل چې دغو تګلارو د انرژي په پالیسیو کې تېروتنې رامنځته کړې. نوموړي همدارنګه د اروپایي دولتونو د کډوالۍ پر پالیسیو هم انتقاد وکړ او خبرداری ورکړ چې لویدیز د کډوالۍ د پراخې کچې له امله بې ثباته کیږي. هغه وویل د لویدیز کډوالۍ هیڅکله هم داسې موضوع نه و او نه ده چې پایلې کم اهمیت وبلل شي، بلکې هغه داسې ستونزه ده چې په لویدیز کې ټولنې بدلوي او بې ثباته کوي او دا بهیر لا هم روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د امریکا او اروپا برخلیک سره تړل دی، خو ټینګار وکړ چې د اتلانتیک د دواړو غاړو اړیکې بیا رغونې او نوي کولو ته اړتیا لري. خاغلی روبیو په دې برخه کې داسې ډیپلوماتیک ژبه وکارول چې د تیر کال د امریکا د مرستیال ولسمشر جی ډی وینس له وینا سره توپیر درلود. هغه وویل اروپا او امریکا یو له بل سره تړلې دي. روبیو زیاته کړه چې امریکا چمتو ده کالتیاوی د نړیوال نظم د بیا جوړولو مسؤلیت ایواز په غاړه واخلي، خو غوړه بولی چې دا کار له اروپایي ملګرو سره په ګډه وکړي. هغه ویل موږ غواړو اروپا قوي وي. د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرز د مونشن امنیتی کانفرنس ته په خپل پرانستونکو وینا کې هم د نړیوال نظم یادونه وکړه او ویل چې زوړ نړیوال نظم نور وجود نه لري. هغه د روسیا او چین لوري د متوجي ګواښونو په اړه خبرداري ورکړه او وړاندیز وکړ چې د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې باید اصلاح شي ترڅو له ننګونو سره مقابله وشي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل کایا کالاس د مونشن د امنیتی کانفرنس په پای کې وویل چې اروپا مخ په نابودۍ نه ده او نه هم تمدن د نابودۍ له خطر سره مخ دی، او زیاته کړه چې اروپا له ژورو اړیکو سره سره چې امریکا سره یې لري په ټولو مسایلو کې ورسره همغږي نه ده. د اروپایي تمدن نابودۍ هغه استلاوه چې تیر کال د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس د مونشن امنیتی کانفرنس ته په خپله وینا کې کارولې وه او له همدې عملی اروپایي مشران ګرم بللي وو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د اروپا په اړه د ترامپ د ادارې د دریس په اړه چې هغه منفي وباله انتقاد وکړ او ویل چې روسیه باید دې ته اړ شي چې په اوکراین کې د سولې په خبرو کې امتیاز ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شنبه پورز د مونشن د امنیتی کانفرنس په څنډه کې د اوکراین په اړه د واشنگتن د ژمنو پر دوام په ټینګار سره دا خبرداری هم ورکړ چې له روسیې سره د جګړې پای ته رسول به د کیف لخوا تکتیکي او سیاسي سختو امتیازونو ته اړتیا ولري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د شنبه پورز د امنیتی کانفرنس ته په وینا کې وویل چې هیواد یې له موسکو سره د سولې د یو احتمالي تړون د لاسلیک کېدو لپاره لږ تر لږه د امریکا لخوا د شلو کلونو امنیتي ضمانت اړتیا لري. په داسې حال کې چې د هغه په خبره واشنگتن ورته د 15 کلونو امنیتي ضمانت ژمنه ورکړې ده.
له خبرونو ورآخوا،
یو شمیر افغان ځوانان چې په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي وایي په خپلو تخصصي څانګو کې د کاري فرصتونو د کمښت له امله د موبایلونو د ترمیم کار ته مخه کړي. دوی وایي که څنګه په دې برخه کې لنډمهالي کورسونه تعقیب کړي، خو په خبره یې اوس یې دا کار په مسلک بدل شوی او له همدې لارې خپلو کورنیو ته یو مړې ډوډۍ ګټي. جزئیات د فیروزی عزیزی په دغه مفصل رپورټ کې.
په افغانستان کې د رښتې خلاف کار کول نوې خبره نه ده، خو پر دغه هیواد د طالبانو تر بیا ځلي واکمنې دوه وروسته د بیکاری او بېوزلۍ په پراخېدو سره یو شمېر ځوانانو د خپلې تحصیلي څانګې خلاف ځینو کارونو لکه د موبایلونو ترمیم ته مخه کړې او یوې حرفې په توګه یې تعقیبوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي عبیدالله محب چې په خبره یې له فارمسي پوهنځي فارغ سوی او مخکې یې درملتون درلود، ازادي راډیو ته وویل اوس یې د موبایلونو د ترمیم کارخونه جوړه کړې ده. دای چې د خپل نه کسیز کورنۍ مشري کوي. ازادي رادیو ته وویل د ورځې تر 3400 پورې افغاني ګټي چې د خپل کور لګښتونه پرې پوره کړي.
پښه ځکه چې ما بهم د بخش انجینری موبایل او خودم پانتون میخواندم د بخش فارمسي مخولم.
ما خپل په هنتون لوست او فارمسي فارغ يم او مخکې مې درملتون درلود. دا تحولات چې راغلل نور مې درملتون مخ ته وړې نه شو. د ځان او کورنۍ د لګښتونو مسله مې و چې دې برخه ته راغلم. هو څلور میاشتې کېږي چې خپل ځان ته د موبایل ترمیم دکان لرم.
دوه کاله مخکې یعنی د 1402 کال په جدي کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام ویلي و چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته بدتر سوی او د هیواد له 50% زیات اوسیدونکي د $1 نه د کم عاید په ګټلو ژوند کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی نعیم الله چې د لغمان پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي د کتابدارۍ له برخې فارغ دی وایي اوس د موبایلونو د ترمیم کار ته مخه کړې او په دې برخه کې بوخت دی.
کوم چې کتابتونو معلوماتي سنس برق تخدم د پانتور استاذې کوم چې استاذان دی غلطه استاذین پیدا کیږي ځکه یوازې په لغمان پانتون کې ده او کتابتونو امیران هغه امیریت نو او مدیریت ډېر سخت دی ځکه افغانستان کې کتابتونونه هم څه کم دي او نفوذ یې پوره شوی دی او بیروزګاری نظر اخلم هلته موبایل جوړونې زده کړې مرکز ته ځکه موبایل اوس ډېر عام دی هر څوک یې کاروي او کله چې موبایل کاروونکي ډېر نو اتمن موبایل خرابېږي. زما ملګري خپله شته دی پوهنتون د دورې ملګري مې دي او هغوی خپله د بیروزګارۍ نه مستري سره ناست دي اوس هم شاګردان دي بعضې پرېښوده بعضې پکې زړه تنګ شي بعضې مشکلات پیدا شي نور یو ځوان کولی شي په 3000 افغانیو باندې یو کسب ترلاسه کړي او
په لنډه جوړه کې دوی وایي د موبایل ترمیم جوړولو لپاره په درې میاشتنۍ دوره کې روزنه کې په میاشت کې 10000 افغانۍ فیس په ورکړي د کسب او مسلک زده کړای او تر فارغې دوه یا دوه نیم میاشتې وروسته ځانونو ته د موبایل د ترمیم کارخونه پرانستې دي. په ورته وخت کې د موبایل ترمیم او برېښنایي وسایلو د ترمیم د زده کړو د مرکزونو یو شمېر مسولان وایي چې د تیر په پرتله اوس په دې برخه کې د ځوانانو مراجعه زیاته سوې ده. له دې جالې کابل کې د موبایلونو د ترمیم د زده کړې د یو مرکز مشر امیر الله امیر ازادي راډیو ته وویل
شما بخش ترمیم موبایل د سوال کې اگر برتون بگیم با تعداد 100 تا 200 نفر از جوانان ما داریم. د یک قسمت
مو په کال کې لسل تر 200 ځوانان د موبایل د ترمیم په برخه کې جذبو. سیستم مو داسې دی چې درې تر څلور میاشتو روزنه ده. ځوانان راځي زده کړه کوي او بیا د کسب او کار سختن کیږي. موږ سره ډیر داسې ځوانان شته چې له بیلابیلو څانګو لکه اقتصاد طب فارمیسی او نورو فارغ دي ځکه دا لنډمهالې درې میاشتنۍ دوره ده چې زده کوي او ژر پکې کار مومي.
ښاغلی امیر وایي چې نه یوازې ځوانان بلکې آن د پخو عمر لرونکي کسان چې یا له خپلو پخوانیو دندو لرې سوي او یا مختلفو برخو کې کار نسي موندلی دوی ته مراجعه کوي او له درې تر څلور میاشتنۍ روزنې وروسته د موبایلونو د ترمیم ورکشاپ پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې یو شمېر ځوانانو چې په بیلابیلو برخو کې لوړې زده کړې کړې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې چې په دولتي ادارو کې د دندو د ترلاسه کولو لپاره اړیکې پالل کېږي. هغه ادا چې طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نوې ځواب کړي. د تخنیک او ټکنالوژۍ برخې یو شمېر پوهان او فعالان وایي د ټکنالوژۍ چټک پرمختګ او ورځ بلې ته د برېښنایي وسایلو د ترمیم د خدمتونو اړتیا ته په پام دا برخه د ګټې ده او ځوانان کولی سي په چټکۍ سره په دې برخه کې د کار بازار ته ننوځي. له دې ډلې د ټکنالوژۍ څانګې افغان متخصص او د سافټویر انجینیر آغا ملک سهار ازادي راډیو ته وویل
مثلا سیمینارونو ورکشاپونو یوټیوب
د سکرین ټیکنالوژي لکه لپټاپ کمپیوټر ولري هدا کل دی ورځ 3 ساعته په اوسه ډول تثبیت له ټیکنالوژي څخه زده کړه وکړي. په افغانستان کې اوس ستونزې دي د دې معنا نه سکرین مول زده کړه باید لري سو د نړۍ پرمختګونه تل به ساري دي اصلا نړۍ متندريږي موږ په شخصي ډول باندې نه مدګي ولرو خپل مهارتونه نیو کو.
دا په داسې حال کې چې په افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنې د ورسته په دې هیواد کې د بیکاری او بیوزلۍ د زیاتېدو ګڼ راپورونه ورکړل شوی دي. تر دې وړاندې هم د افغانانو پر دې وضعیت بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو اندېښنې ښودلې او له دې ډلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د تیر زیږدیز کال 2015 د ډسمبر میاشتې په 13مه ویلي وه چې په 2016 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم، زه احمد تکلم او تاسو د ازادي ملمه د خبرونه اوریدو تره بولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو لوګ دی مدیر رئیس د ازادي رادیو دایمي اوریدونکو او همکار دی. خغلی تکل که څه هم بسګر دی او ټول ورځ په خپل کاروند کې په کار بوختوي، خو د وخت دومره سپما کولای شي چې ازادي رادیو اوري. هغه خوانځای پای ته رسولی دی او غوښتل چې خبریال شي، خو وایي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادي رادیو د ټولنیزو پاڼو په تیره د فیسبوک لیدونکو هم دی، خو د ازادي میلمه په نننۍ خبرونه کې له امان الله تکل سره د ازادي رادیو په اړه نه، بلکې د د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د د په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم مې چې دا امان الله ده او د کابل ولایت په دې سب دورسوالۍ د ناوی په کلی کې پیدا شوی یم او همدل تغړ شوی یم او دغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدل ته په خپل کلی کې کړې دي. بابا خوشقاری ولی په عالی لیسا کې مې کړې، دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یو ډېر پخوانی دایمي اوریدونکي په توګه. څه کار کوي دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
او مننه، خوشاله دي ته چې خپل د مکتب سره خلاص شول. ما ویلې ده به امتحان ورکم، هغه کابل پوهنتون ته هم لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا هغه راهیسې کور کې څوک ولم نه، پلار مې مې هغه ضعیف وو. زه خپله بیا دیقاني مې شروع کړل، ما هغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم. نور زده کړو ته مې وتوه نه شوله، مثلا هغه دیقاني کې فلحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوستای او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې د درلودل، هغه ما سي پاتې شول د خانې ته شوي.
و بالکل، هغه خو پاتې شول، ځکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه، د راتو سره به می شوق، بيخي ته وړ کای ما راتو سره به می ډیر شوق. استاسي د ازادې راډو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت به ما رمام پو ولا مکتب ته هم تلم، ازادې راډو به مې اورېدل. بس ښه وختونه و. بیا چې هغه تاریخ شولم دولسم نه، بیا ما د خبراړۍ سره ډېر شوق، خو بس قسمت کې نه و، ونه شو. هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه د دفن کړي دي او کتر سره پورې هم یو څه امیدواري شته چې په راتلونکي کې به دغه خپلې دغه هیلې ته ورسیږي.
یار راتلونکي کې هیلې خو لرم، خو امیدم شته ده، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې د سوشل میډیا د کنه ټولنیز شبکې دي، په دې کې هر سړی یو خبریال دی.
او بالکل هغه خو صحیح ده، هغه که سوشل میډیا کې لکه فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، همدا چار سړی اوس خبریال کېدلی شو. خبریالي زما بیا خبریالي خوښېدل په حال کې، لکه یوې سیمې څخه راپور ورکې چې یو پیښه شوې یا طبیعي پیښه یا همداسې یو بله پیښه شوې، او غوښتل مې چې پوهندای ووایم څلور کاله چې سم په کې ماهره شم.
خدای دې وسم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د قانیو د مځکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي له هغو خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستا او د هغه بزګری فرق لري؟
نه دلته خو چې دا بزګري لکه د سیواد والا او د سیواد یو رقم بزګري ده، ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشینري نشته، د نور وسایل نشته دي، هماغه بیل د کولنګ ده او صرف د دوایانو باندې به چې لکه سیواد سړی ولري هغه بیا پوهېږي، نو هماغه دودیزه کرنه ده فلحال خو دلته اوس.
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ تاسو ګورو هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه، زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهیږم چې تاسو به په خپل کارونده کې کوم کوم شیان کړی دا به وروسته راته ووایاست، مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ سره رقم کړو په یو کورت کې په ډیره پخوانی طریقه باندې، او اوس مثلا خلک یو لخت ورته کدی او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي، یعنی پراخ مځکه ونیسي، مخپورته بوټي حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو ویني، دینه تاسو څه نزد کوي تاسو او نور بزګران؟
دا غنه خو ډیر شیان ذکر دي، منګه خپل ته چې یو د اقلیم بو هوا د بل وسایل نشته، د بل اقتصادي مشکلات. لومړی چې د اقتصادي مشکلی دلته بزګرانو هغه ته واسنه کیږي چې هغه ته یو خوده چې پلاستیک ونه کولخانه جوړ کړي، هغه کې هغه پارمی تخمونه وکړي اصلي، او دغه چې مکه ونی چې وکړي آزاد اوا کې دلته په دې رومي بانجانو پتل چی په دغه موسم کې سخت سیمهیز بادونه ای ډوري ګرمي، نو هغه بیا دې ته نه پریدي چې لخت ته جوړ کړي یا خو قوت وکړي، نو ځکه بدګرانو دغه طریقې دلته نه عمل کوي شي.
دغه شنې خونه چې تاسو یاد کړی کنه چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه، دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه لیدلې دي شنې خونه ورته وایي، او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د وړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دي عمل کړی، خو موږ په سیمه کې هم دغه شنې خونه چې تا یادونه وکړه چې په افغانستان یوازې د بادرنګ او پارمونه یې هغه ته پارم وایي، دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي، هغه هم داسې پلاستیکي به کش کړی غاټې غټې داسې دالیزونه غوندي همغه کې وکړي، نو هغه ښه نتیجه ورکوي، کم مصرف ترې راځي، اوبه کمې غواړي، اوبه د هغه ساتکو دلارې ورکوي لکه پایپ قطرهي سیستم دلارې اوبه ورکوي، نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه د ته دغه سی او فارم لري؟
نه زه خپل رش پارم نه لرم، خو داسې منګه داسې ګاونډیان دي هغه یې لري بیا. ما خو درته ویل چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي، خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي، د چرګانو سره نن ته پارمو کې هغه ډیر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي، بیا د غوروسته د لرګي ورته هغه کې خیمه غونی کوکی پټک وشي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي، او بیا پلاستیک په کاش کې بیا اصلي تخمونه راوړي. نو دا ډیر مصرف واړي، دلته د قانون لکه غونه واسه نه لري، ځکه کنهار سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډیر حاصل ترلاسه.
خم ستات څومره مزکه ده؟
ما خو اته جریبه مزکه ده، شخصي اته جریبه مزکه ده، او پدې کې بیا نور او خاطه اته جریبه نور بیا پدې قانې در سره.
نو ده خوشپارس جریبه بخې ډیره مزکه ده،
و مزکه خو بخې ډیره ده، شپارس جریبه ده، خو دلته بل د مزکه کې د وبو کمښت او په د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسيانو، هغه میا 2 انچ وبو ورکی یا څه کم 2 انچ وبو، هغه وبم چې بیا دی په دې وړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي، نو ځکه دا ډېر ځمکه بیا شاړه پاتې او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي، یخي دي، بادام ونی دي، زردلو ونی دي، او یو سوار لسمانه غنم ورته کړو کال کې، بیا دې چې اوسه کال خو لاره بند ده، می بانجانم بیا کړو
ډیره برخه مځکه د باغونه دي، او که خالی مځکه ده د کرنې لپاره، او چې په کې کری بیل دی غنمو چې یادونه دی
ډیره ځمکه نه ده، خالی ځمکه ده، او کمه ځمکه چې ده هغه باغ ده.
څومره باغ ده، څومره خالی مځکه ده؟
باغ ده چې یو څلور جریبه باغ ده او شپږ جریبه خالی ځمکه ده، او بل ده کې ممدغه څلور جریبه باغ ده د قانې کې، او یو پنځه نیم جریبه خالی ځمکه.
اغه مځکه چې خالی ده په هغه کې څه کوي او چې باغونه دي د څه شي باغونه دي؟
هغه خالد مکه کې چې دا اول فصل چې را منګ غنم پکې کړو او هغه تر څنګه لګنور خالد مکه پریزو چې یو جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کې بیا رومي بانجان کړو او د سینورم نیم جریب کدار مکه کې بیا لو بیا کړو او کچالو پیاز دغه شیان پکې کړو او کم از مکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي او زردالو بادام دغه درې شیان باغونه دي. غنم چې دی دلته دغه اقرب د میاشتې نه کړو وات اول مکه خو تر کوو ورته کیمیاوي سره راوړو دا تور سره کیمیاوي هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو هغه هم چې وشیندل بیا چې ښه وات راشوله ټیکټر بیا راولو تخم شیندو په کې تخم هم یو رقم دواره چې تور کوي ونه کې په غي ویتاویکس په نامه دواره په غنم رنګو بیا شیندو او دغه وروسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو غنم بیا چې په جوزا اخرو کې ریبل کیږي ا چې وری بل شي نو زمکه بیا ښه وبکوو هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو په کې شیندو هغه په دای بیا په ټیکټر راړو بیا د خیر سره په کیلو بیا کړو.
دا دل چانس د کړی دی او کنه بس سمداسې سینه په سینه لپاره ولني کنه په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده.
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه وېز دا کړی ده ځکه دا تل تاول کې مروا جنه والا او دا غنه مو کرنه خو د پلارو دین کنه هم د چ پاتې ده موږ ماشومان هم دلته غټ شي وي موږ هم په همدغه ځای کې رالوې شي وي کوم چې ملي دی یا ما غتې موږ کړو.
او یو انګرنه هم شته چې وای غنم د مزکه برکت ده.
و بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د مکه برکات ده نو غنم بیخی زیات حاصل ورکوي یو مصرف په کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي دار څنګه غنم وبم کم غواړي په دې وخت کې 15 بټولې غواړي.
دا اوس زمای ده او په کابل کې سکل خواوري هم وشولې دا اوس لمځکه سره په باغونو سره تاسو څه کوي؟ استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په باغونو کې کوي؟
نه استراحت خو نشته ځکه چې موږ د غواوري نمخ کې ونو ته سره راوړل په ساده ډول دوی هم د میګو سره مرته راوړل هغه په جوو کې ورته وشیندل بیا هم پای بیل کلا ورته بیا مو بکلی او شاخبوریم کلی هغه اوس هم څه ونې پاتې دي خو اوس واوره وشول هغه نه باد هم سره ورکو او انګورو تاکونو ته هم داسې تال ورته وایو د جوې منځ داسې نیم متر ورته چغر کوو هغه کې هم بیا سره ورته اچوو بیا یې اوبه کوو پسرلي کې بیا هغه راغورځوو او خوا دېخوا راڅنډې او بیا پی بیلو نو بیا کال تاغه انګورو تاکونه چې کم دی هغه تندم نه کوي او خو قوت هم کوي او خو میوه او خو حاصلم بیا ورکی.
څو ډوله انګور لري؟
انګور موږ خپل درې ډوله انګور لرو. یو شندرخانی انګور دی چې هغه بیا چې کله ورسیږي په اصلي تازه خرڅیږي په بازار کې او یو کشمش دی هغه په اصل چې ورسیږي هغه بیا مرته چې اسره ممیز کې جوړو او چې هغه بیا ممیز خرڅو ایو ته تایپی انګور وای مې سکي دانی د غټ غټ انګور کیوی هغه چور کی غغه د میزان او عقرب کی رسی غغه بیا تازه خر
بیا د مزکه حاصل ډیر دی کده باغونو
نه اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله بنی ځکه چې باغونه نه د چیا کم وخت دلته د حاصل وخی هغه وخت په دی ور د هند سمندر سپی چور توای په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل اوري موسم کې ډیر شوی هغه چې راشي په ډیره کم ساحه وریږي اچ په کم ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلې وسراغي افن وانګور لمای دی وی چې خدای کې یا حاصلات کې کمواله راولي د دې په پرتله ورته ځمکه حاصل خړل کسوزی او لوبیا کچالو پیاز غنم دغه حاصلات ګټل ډیر کی.
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و تاسو کاله سلور کاله خور کال پیخیږي د چې په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځي کړتو امر چې یو کله یو شي ادمی مول سوالي بنې کیږي یا په یو پرول سوالي کیږي یا سو کلو بنې کیږي دغه سلور پنځه کال بیخی ډیر شي وي د باران نه لکه دغه اقلیم بیخی بدل شوی دی.
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر چې وو د هغه ځینې ډولونه میوه چې غل ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي مڼې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نه کیږي که رواج نه دی؟
درمن په سیمه کې خو کیږي، خو چې ما ونرته چې هغه څه اقتصادي مشکلات مې وو، ډیرو خلکو یې کیږي، ګیلاس یې کیږي، هغه مڼی یې کیږي، هغه ښه بادام یې کیږي، نو ډیر ښه نتیجه یې ورکړي. که یوې ونه دونه نه غټیږي او ونه وړه کوي، حاصل یې ډېری، ځمکه کمه نیسي، مصرف پرې کم راځي، نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوي دي، کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي.
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یو تجربه کوي؟
هغه خو مخکله غواړي، څه کال یې یو پټای دغه تمنیت کړی دی، د خیره سره هغه کې دا ترخاک بادام دي، ګاډې وړې ونې دي، لکه ګیلاس دي، هغه واړه ګیلاس ورکوي چې ورته په عامه لهجه کې خلک وایي یو ته ایراني ګیلاس وایي، هغه ایراني ګیلاس ورته سکه الله وړو، هماغه غټ غټ پارمي ګیلاس، نو دغه زړې ونې ټولې باس دی یو پټي څخه، هغه داسې ګاډې وړې ونې په یو پټي کې ایښي وي، یو پټي کې ګاډې وړې ونې نه کیږي، لکه بادام یې په هغه پټي کې ښه، توت یې ښه، چنار یې ښه، دا پاره یې الوبالو بادام زردالو دا ټولې شي، نو هغه وخت ټولې سره داسې بیخي لکه قوت نه کوي، کمه دي چې تامه سړی تي لري چې قوت نه کوي، ما هغه ونې به وباسو موږ وایي همدا پارمي ونې به پیکېدو، دا نه وي چې مروج شوي دي په سیمه کې، پلان لرو چې زړې ونې چیرې هغه وباسو. دلته یو رقم بادام دي، موږ خپله ایښي دي، ستربایي په نوم بادام دي، نه ونې دي که درته ووایم دوه سوه تاک شل زره روپۍ کې وي، دغه نه ونې دا درې کاله پاسې لاغلي دي، درویش کیلو بادام کې وي دا نه ونې، نو دغه درې نه ونې په کال کې موږ ته دوله زره روپۍ کې وي، نو دغه موږ کوشش کوو چې دغه ډېرې کوو، پنځه سوه څلور سوه ته ورسوو، نو دغه ښه حاصل هم ورکوي، مصرف یې هم کم ده، د اوبو د خو هم کم اوبه غواړي، هغه په ځای دا نور ستربایي په نوم بادام دوره شي، اوږده اوږده یې کاغذي بادام ورته دلته خلک وایي، خو نوم یې ستربایي د اصلي د سمنګانو څخه راغلی پیوان دي، نو هماغه دلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده، بازار کې ریټ هم ډېر ښه، من درې نیم زره درې زره افغانۍ ښه صحیح خرڅېږي.
تاسو تجربه کړي دي شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دې سبز کې نورې د بادام دغه رقمونې هم شته او که د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ؟
نه شته دي، دلته شاوخوا کلو کې هم شته دي، هغه ځینو یو کس و هغه د انګورو تاکونه هم لرې کړل، د انګورو تاکونه یو باران خرابوي، هماغه ما چې یادونه وکړه د مونسن په شکال بارانونه، هغه ورته تاوان لري، هغه انګورو په اصل هم دغه بادامې په ځای کېښودل، وایي ډېره ښه نتیجه ورکوي، ځکه چې یو ریټ قیمته ده، بل چې پاخه شي که ګلۍ پې وشي که باران وشي نه خرابوي، چې راټولې قیمر ته یې واچوي نو یو کال یو نیم کال ښه ټیش ساتل کېږي، نو دلته اوس خلک ډېر کوشش کوي چې دلته یې باغونه ایښي دي، راځه چې اوس کم ځای کې ولاړ یم، دغه هلته هم د سړي نوی باغ ایښی ده او همدغه بادامې غونډ په کښې کړی دي، پروس کال یې کېښود.
ډېر ښه، د دې ځکه یو د باغ مثلا تاسو مخکې پیوند خود د پیوند کارونه د ځکه د کولبې او د اړولو کارونه دا ټول ته پخپله کوي که په تراکتور کوي که خلک در سره شریکیږي، څنګه چل دی؟
دغه کارونه خو نه ده، د شاخبوري او د دغه ونو شاخبوري، ځکه ونو شاخبوري ما خپله نه ده، داسې فکر غواړي، هغه ته موږ داسې یو پوه تجربه کار کس راولو، داسې یو بل کلي کې ده، دلته زموږ په سیمه کې یو غټ تجار و، هغه دغه باغ کې هغه زده کړی پیوان، هغه ښه تجربه لري په کښې، همهغه دې ونو ته راولو، او د انګورو شاخبوري چې بیا کوو هغه بیا خپله کوو، هغه بیا لږ اسانه ده نسبت د ونو نه، او دغه کولبه چې کوو لکه د غنمو ته د لوبیا ته رومیانو ته دا په تراکتور باندې کوو، او د تاکونو ته چې پیبیل کوو دا ځمکه چې کولبه کوو ورته پستوي، نو دا داسې وکړه چې لس سانتي بیل یې اوږدوالی لس سانتي اوسپندې د بیل، هماغه باندې بس خپله ورته اړه وکړو، څه مزدوران ځان سره ونیسو، څه خپله یو، بس هغه کې ټیکټر نه شي ګرځېدی تراکتور، د چې پلانوالي باندې دوه نیم کې یا په اوږدوالي باندې دوه کې یو بل په فاصله ورکړې ده، دوه متره کې اوږدوالی او دوه نیم کې پلانوالی، نو هغه هلته د غور شي جوې غلچې بیا هغه پوښتې چې ورته وایي هغه لکه پولې غونې غټې غټې، نو هغه کې بیا تراکتور نه شي ګرځېدی، هغه بیا د انګور تاکونه خرابوي، او دې ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونې ایښي دي هغه بیا یو رقم واړه تراکتورونه راوتي نه وي، بیا په هغو باندې ورته دا پایبیل کوي، دا ځمکه ورته کولبه کوي، سمې په لکه پنځه په پنځه کې چې ونې ایښي دي اوس دا نوې پارمي ونې چې کړی دي، دیو ته بیا خلک هم دا ترکتور بنی وړکی ترکتورونه دی په غد مکه کول بکی.
او دا نیالګی چې تاسو مخ کیات کده بادام دا په څو کلونو کې اصل ورکی؟
دا بس چې یو ورکه چې په دویم کال باندې بس نه کوي، دریم کال باندې خټه تاثیر کوي بس. او ډیر خو وخت ګولم غړوي، ګولم یخ نه وشي د سیمه کې واورین کیږي. په ګولې ما خپل تجربه کړې ده، پروس کال په ګول باندې واوره وشوله، یخ نه وخه خټه تاثیر ورکړه، نو ډیر ښه حاصل ورکوي. په دوه کلو کې خټه تاثیر ته رسیږي چې اوبه یې او ښه خاورې پاستا. او بل بیا دا بادام چې کوم دي، دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي. یو ورې په دغه جدي میاشت کې جدي لومړی کې پېشندل کیږي، بیا دی اوت پندلسم چې دوی نه شمېر شوي، غوټۍ نه غوړوري، نه غوټۍ کې دې وخت کې شندل کیږي. او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونیسي، بیا که کومه ونه کې مرض یو ځل بیا پېشندل کیږي، نور بیا خالي چوبه ورکول شي. او د چې په دوه درې میاشتو کې بیا بادام په سوي نور حاصل ته رسیږي.
دیونو پایوند ته خپل کوي کبل څو کوتر غواړي؟
نه دیونو پایوند خو اسکنی پایوند من خپل کوو. هغه سو ډول پایوندو چې سو ډول د یو رقم غوټي وراچول کیږي، هغه بیا نور مسلکی کسان وتراو. اسکنی پایوند د چې د یو یو ونه یی د چې کمزوري میوه کوي، یا غواړي چې خام میوه پکې پایوند کې هغه د نیمایي چې به راټ قایچی کې، یا به کم د چې تنکې لخت، یا هغه نور شاپونه به د دې خپل دی قایچی کې. هغه ځای به هغه ډټ چې کوم ځای قایچي دي کاره دي، هغه به په منځ دوه ځایه کې هغه کې به یوه لخته یوه سانته ورکړي د دې ښه پیوند. لکه مثال دغه ما چې کوم بادام وکړل، په ترخه کې دا بادام لګوي، نو یوه لخته به یوه سانته ورکړي، یوه بله کې او خاټه به تي تاو کې، او ربرټې به تي تاو کې، نور به چې بیا اوبه په وخت وراچوي، یا به یې اوبه کوي چې اوبه کول د دې چې بیخ کې را خپلې نورې پاڼې کول، یا به د قایچي کوي چې هماغه خپل هغه کمې لخت دي چې پکې ورکړي، هماغه دي چې قوت لري او شنې کېږي. او پیوند دی چې په میاشت کې یوه میاشت کې ښه چې جوش خوري، لکه ونې ډډ غونډ نیسي هماغه.
او بزغلی او قوریې ستا خپلې دي که هغه په بیا اخلي؟
نه بزغلی خو زمونږ د انګور خپل دي، او دا نور د ونو دا په بیا اخلو. دا ځینې د پغمان نه راوړي، او ځینې هلته یو باغ د هغه هم د پغمان نه راوړي، خو خلک یې بیا د مغه نه راوړي. هغه ډېر غټ باغ ده، پغمان کې ښې ونې ورکوي، لکه ګیلاس و مڼې د بادام و پستې ونې ورته مروجه شوي دي. په دې زموږ نه کته یو کلی هلته ایښي دي، سږکال یې په حاصل راغلی وي، ښه حاصل یې ورکړی. دغه پسته یې وکړه چې یو شپږ کلو کې حاصل ورکوي.
امان الله خان تکله د مځکه خو به حتما تاسو ته له پلاره پاتې وي. له هغه وخته چې ستاسو پلار په دې مځکه کې باغونه روزل، یا په مځکو کې کرنه کوله، تر اوسه پورې چې تاسو د مځکه کاله کوئ، د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی؟ تاسو تغیر احساسوئ که په مغه پله باندې پلک دی چې ستاسو پلار یې ښیو؟
نه، تغیر خو په کې زفته زیات راغلی ده. د څه وخت چې هغه وخت کې به چې مونږ ته خپل پلرونه وسکتي کوي چې کرنه به کېدله، غویان به ول، دوه دانې هغه به نه باید مکه کول به کولې، ټیکټر به نه ول. نو هغه به وخت کې په غویان زمکه کول به کېدله، اوس په ټیکټر کېږي. هغه وخت کې به بیخي پسلو مرض نه کوله، که داسې وخت یو دېرش څلوېښت کاله مخکې. اوس پسلونه مرض کوي، نو اوس دوا پاشیانې دي، پمپونه دي، برقي پمپونه راوتي دي، دوا پکې واچوه چاچ که بس، یا چاچ کې که بد غټ پایپ وي سره په غونډ باغ باندې دوا پاشي کېږي. نو اوس کرنه کې یو څه ناڅه ډېر بدلون راغلی دغه وخت نه. هغه وخت کې دوا پاشي نه وله، دوا پاشي به هم چې بیا وله زیړ سلفر به، او سلفر ورته وایي پوډر ده، هغه به خلکو ټوټه کې اچوو، بیا به یې په دې تاکو وښه. اوس په پمپ کې دوا اچوي، بیا دوا پاشي اوس په پمپو کوي. نو یو څه ناڅه بدلون راغلی ده په کې.
ما دا پوښتنه امان الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کاله مخکې، یا دوه ویشت درویشت کاله مخکې، یو لویدیځ خبریال راغلی و افغانستان ته. هغه په افغانستان کې د کرنې طریقه او طرز چې لیدلی و، نو بیا یې په یو راپور کې چې په یوه ډېره معتبره لویدیځه ورځپاڼه کې هغه راپور خپور شو، د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د دوه زره کاله مخکې په طریقه باندې کیږي. دا پوښتنه مې له تاسو په همدې خاطر وکړه چې د راتلونکي لپاره یو فکر لري، یو لیدلوری لري چې په نږدې راتلونکي کې، یو په لرې راتلونکي کې، په لنډ مهال او په اوږد مهال کې به ستاسو په دغه کارونده کې کوم تغییر راشي؟
او بالکل ان شاء الله موږ هی له لرو فکر امنده کړه ته پروس کال ډیرو خلکو دا دانګورو باغونه نه ده ته کډيري راټي راټي جوړي چې بخیزیات یو بالی دا د اوبو ضایات ول یو کس یو څو کسان هم ده چې پایپونه ورته تیر کړل قطرهیي سیستم یې ورته که نو غټیر حاصل ورکړ نو کرا کرا ټول وځي چې همدا فکر کوي چې کرنه عصري شي د اوبو ضایات کم شي او کوشش روان ده ډېر خلکو کار هم شروع کړی څوک چا چې اقتصادونه ښه دي که نو فکر شته ده عصري کرنې ته فکر شته ده او همدغه نږدې راتلونکي کې هم هیلې زیاتې دي ځکه چې پروس کالم ډېرو خلکو دلته د انګورو تاکونو ته د قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي دا کوم چې موږ اوس اوبه ورکوو دا ډېر ضایات لري ځکه چې جوې بیخي غټې غټې غوټه ځمکه ټیکه شوي سره ګرمي ګرمي غو کې اته دېرش درجو بخارات کوي پښتالو دي نو اوس خلکو کوشش شروع کړی چې دا کرنه عصري کې کار یې پر روان کړی ده پروس کال ما ډېر ضایات ولي د انګورو تاکونو ته قطرهیي سیستم جوړ کړ چې ډېره ښه نتیجه ورکړه یوې کمې اوبه مصرفولې یو تاکونه ډېر تازه ول تنده یې نه کوله په اسانه بنې ځمکه ورته پسته وه
تاسو په خپلو باغونو کې په خپلو مځکو کې قطرهیي د اوبو د لګولو سیستم لرئ؟
نه موږ خپله قطرهیي د اوبو لګولو سیستم نه لرو خو پروس کال په یو لس تاکو تجربه کړو هغه ډېره ښه نتیجه ورکړله نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې همدغه غټې واړو سیستم ته
د ازادي رادیو دایمي اوریدونکو او همکار د کابل ولایت د دسبز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې را سره و تر بیا د خدای پامان.
د ازادي میلمه
مجلس سبد پمادی دته پسم تمجلس او د پمادی دته پسم تمجلس او د پمادی هم ساقیم هم ساقیم هم شراب هم پیمانایم هم ساقیم هم شراب هم پیمانایم سرلک مجنون پا ویرانایم ام ساقیم ام شراب ام پیمانایم سکا سرلک مجنون پا ویرانایم چمایان پا چمایان چمایان پا پری وش جانانایم سکا سرلک مجنون پا ویرانایم کسر لکم